السلام علیکم ازادي رادیو ته شرغلست نن د خبرونې په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروګرام مخکښ شې خبرې زملالې بشیریم د دې خبرونې تخنیکی چارې میرحمت صاحب پر مخوړي په دې خبرونه کې لداسې شو سره خبرې کوو چې ټولنې ته د پام وړ کارونه کړی وي د دوی د لاسته راوړنو او تجربو په اړه اورو او همداراز له دوی پوښتنه کوو چې له څه ډول ستونزو سره مخامخ شوي دي نن په دې خبرونه کې په ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو پخوانی استازي سایما خوګیانی او همداراز د افغانستان په سنا کې پخوانی سناتور انارکلی هنریار زموږ میلمنې دي له دوی سره به خبرې کوو اوریدونکو که تاسو غواړئ چې زموږ له میلمنو څخه پوښتنې وکړئ او یا هم په دې خبرونه کې له موږ سره خپلې تبصرې شریکې کړئ موږ ته زنګ ووهئ د ازادي رادیو د تلیفون شمیرې دا دي 00420221120401 او موږ همداراز د واتس اپ شمیره هم لرو تاسو کولای سئ چې د هغې لارې موږ ته زنګ ووهئ او یا هم راته خپل پیغام پرېږدئ موږ به یې په دې خپرونه کې خپور کړو د واتس اپ شمیره ده 00420221120401 اوریدونکو تاسو همداراز کولای سئ چې د سکایپ لاره موږ ته خپل پیغام پریږدي او یا هم راته زنګ ووهئ زموږ د سکایپ پته ده azadi.radio په دې خبرونه کې موږ له داسې شدو سره خبرې کوو چې ټولنې ته د پام وړ کارونه کړی وي او نن موږ غواړو چې د خپلو دوو میلمنو انارکلی هنریار او سایما خوګیانی سره د تلیفون له لارې وصل سو او له دوی سره خبرې پیل کړو زموږ همکار تخنیکی همکار میرحمت صافی صاحب هڅه کوي چې له دواړو میلمنو سره زموږ رابطه قائمه کړي او موږ همداراز هڅه کوو چې دوی د تلیفون له لارې راواخلو او له دوی سره خبرې پیل کړو اوریدونکو که تاسو موږ ته زنګ وهئ پر دغو شمیرو موږ ته زنګ وهلای سئ 00420221120401 او همداراز د واتس اپ له لارې هم موږ ته زنګ وهلای سئ د واتس اپ شمیره ده 00420221120401 اوس هم ګورو که ځینې اوریدونکي موږ ته زنګ وهي دوی به راواخلو فکر کوم چې تر اوسه پورې چا موږ ته زنګ نه دی وهلی تر یوې لنډې دمې وروسته اوریدونکو بیرته به له تاسو سره یو
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې ناکامۍ یا بریا احساس کوئ څه کار کوئ او کوم راتلونکي پلانونه لرئ
اوس ماته یو انګیزه یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي ما روزانه ژوند په ما تیرو
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی وو تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته
همدا د ژوند رنګونه دي که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واتس اپ راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ دا شمیره در سره ثبت کړئ 00420221120401
د ازادي رادیو خبرونه مخکښ شې ته شرغلاست اوریدونکو تاسو زما ملالی بشیر څخه د دې خبرونه لالاري زمږه اوري زما تخنیکی همکار میر احمد صافی دی په دې خبرونه کې د مخکښ شې په پروګرام کې موږ له داسې شذو سره خبرې کوو چې ټولنې ته د پام وړ کارونه کړی وي د دوی د لاستراوړو او تجربو په اړه له دوی څخه اورو او همدارز له دوی پښتنې کوو چې له څه ډول ستونزو سره مخامخ شي نن په دې خبرونه کې زموږ میلمنې پخوانی سناتور انارکلی هنریار هم درس په ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو پخوانی استاد سایما خوګیانی میلمنې دي اوس لمش سره فکر کوم چې سایما خوګیانی د تلیفون له لارې وصل شوی ده خوګیانی صاحب مننه چې تاسو وخت وایستئ
مننه تاسو نه ډیر زیات
سیمه جانی که تاسی لومړی په لومړی سر کې زموږ اوریدونکو ته وایست چې په ولسي جرګه کې چې تاسی د خلکو استازی واست، هغه مهال تاسی کومو کارو ته لومړیتوب ورکړی و چې د ښځو په برخه کې وکړي؟
من ډېر زیات هم چې په ولسي جرګه کې استازی وو یا د خلکو نمایندګي مې کوله تقریبا شپاړس کاله. نو موږ لومړیتوب اول هغه قوانین ته ورتللو چې موږ په ولسي جرګه کې مثلا تصویبول، غوښتم ډېر زیات کار ورته وکړو، لابي ورته وکړو چې په هغې کې مثلا د ښځو ګټې خوندي وي یا د ښځو په ګټه وي هغې قوانین ته. او بل د خپل ماتلین سره د دو د ارادي تمثیل کوونکي وو په ولسي جرګه کې، وو خصوصا د دوی د مشکلاتو او د ستونزو د حلولو په باره کې همیشه د حکومت سره په تماس کې وو. مثلا د دوی د تعلیم په برخه کې د دوی مثلا لیدلم چې محصلین څه ستونزې لري، شاګردان څه ستونزې لري، څه کولی شو ورته. او د کار په هکله مثلا اکثر ښځې بېکاره وي په هغه وخت کې، خصوصا په اطرافو کې په کلو بانډو کې، او یو څه اقتصادي ستونزې هم لرلې. د ښځو وزارت سره نور هغو نهادونو سره چې د ښځو دپاره به کار کولو، د هغې غږ به مرته رسولو چې دوی دپاره د کار زمینه برابره شي. او یا خویندې دي موږ مثلا چې غوښتې په دولتي غیر دولتي ادارات کې کار وکړي، غیر دولتي ادارات هم پورې اړه لرله، خو بیا هم غیر مستقیم کله کله م سره کومک کولو په دولتي اداراتو کې، اکثرا چې دوی مثلا امتحان ورکولو ډېر کوشن کول چې دوی حق ځای نشي، تر څنګ چې حق ځای نشي باید ډېر کومک ورته وشي، ځکه ښځې نسبت نارینه ته ډېرې ستونزې لري. نو د ښځو لپاره په دغه برخه کې خصوصا د صحت په برخه کې ډېر زیات کار ورته کولو غوښتم، چې مثلا د دوی دپاره مثلا کلینیکونه هغه ځایونو کې چې ډاکترانې نشته، ډاکترانې تشویق کړو، وزارت سات عملې ته وهڅوو چې هلته ډاکتره ولیږي، یا اقلا میډوایف باید هلته اوسي چې دوی ستونزې حل وي. نو د دوی ستونزو په هکله مثلا خصوصا په د معرف بخش کې، د سات عملې په بخش کې، او د کار کولو په برخه کې هم ډېر زیات ورته منډې کړې دي.
ارشه، تاسو یادونه وکړه چې د کلینیکونو د جوړولو په برخه کې تاسو ډېر هلې ځلې کړې دي. په دغه برخه کې که تاسو یو یا دوی بیلګې یادې کړئ راته، او کیسې راته وکړئ چې تاسو په دغه هلو ځلو پر مهال له څه ډول ستونزو سره مخامخ شوي واست.
من ډېر زیات یو بیلګه به زیاته یاده کړم چې زموږ په جوړ کې یو شفخانه درلودله، چې دغه شفخانه ته مثلا د څو ولسوالۍ خلک ورته راتلل، د پچیران ګام نه به خلک ورته راتلل، مثلا د شاوخوا د شیرزاد نه به خلک ورته راتلل، خپله د خوګړو نه به خلک ورته راتلل، مګر بستر ورته کفایت نه کولو. نو په هماغه وخت کې زموږ وزیر په ساتنې فیروز چې زه ورغلم، تقریبا سل بستره نور هغه شفخانه مثلا لونډه کړه، تعمیر ورته جوړ کړه، امکانات ورته ورکړه، هغه انجوګان چې مثلا هلته به کار کول، د ادم هسته و د هغو سره به موږ بار بار مثلا تماس نیولو، هیلمټ سره به تماس نیولو، چې دوی د پرسونل دپاره مثلا پرسونل لیډرشپ په کومه برخه کې ډېر شي، او تر هغه امکانات ورته ورکړي د دوا دپاره. نو هغه موږ ورته هلې ځلې ډېرې زیاتې کولې، او همداسې مثلا نور ولسوالۍ کې چې نو خپل چې موږ پوه شو مثلا خپله د کور په ولسوالۍ کې ډاکتره نه پیدا کېدله، چې هلته میډوایف به وي، کوشش همدا وه چې په دې وه ډاکتر هلته بوځو، موږ ځکه د خلکو ته باید خدمت وکړي، عقل نه یو متخصصه یو هندي ډاکتر باید هلته اوسېږي چې د ښځو لپاره خدمت وکړي. نو د هرې ولسوالۍ نه به چې موږ ته زموږ محصلینو موږ ته به خپل غږ رارسولو، موږ به هغه ترویج پوره رسولو. همدارنګه مثلا د بیسود ولسوالۍ د خوشګنبد کلینیک وو، چې دغه اوس هم کارونه په پروسس کې وو، غوښتم چې مثلا لس بستره ورته ورکړي دغه کلینیک ته، ځکه هغه وخت کې چې هلته امریکایانو خارجیانو اکثر وخت په دغه د سړک په بندېدلو د میدان هوایي سړک وو، ډېرې ښځې چې مثلا ولادي تکلیف وی لرلو، ساعتونو ساعتونو په لار کې پاتې کېدلې، چې زموږ دپاره مثلا دا د زغم وړ نه وه. بیا هم تماس ونیولو، د دوی مشکلات د وزارت ستامي سره شریک کړل، چې دوی دپاره قلم باید داسې کلینیک جوړ شي چې لس بستره ولري، چې مثلا عاجل مریضان پیدا کېږي دغه هلته باید تداوي شي یا معالجه شي. نو دې لپاره هغه کارونه اوس هم پروسس کې وو. نه پوهېږم چې نتیجه په آخره کې به څنګه شوه، ځکه نظام بدل شو، پوه نه شو چې د اجراتو شي کوم شي. هغه وخت کې مو ورته کارونه پروسس کړي وو، د ادم اسې سره هغو ته میلوله، او وزارت ساتنې نه ورته کارونه خلاص کړي وو.
خوګانی صاحب په ننګرهار کې په ګڼو برخو کې د نجونو لپاره ښوونځي تر اوسه پورې نسته. دغه اصلا یو د اندېښنې وړ خبره ستاسو په نظر آیا ده کنه؟ او هغه مهال چې تاسو کتل چې په ننګرهار کې په ډیری برخو کې داسې ځایونه سته چې نجونې نسي کولای چې ښوونځي ته ولاړ شي ځکه چې هلته ښوونځي نسته، نو په دې برخه کې څه ډول هڅې تاسو کړې وي؟
مانه دې زیاته سینې دې شنه په دې څه ګپټنو کو چې د ننګرهار په اکثر ولسوالۍ کې ښوونځي وو. او زه خپل مثلا دا سه دې یو کلیو ما چې دې بربهار په نوم یادې دلو یا نغال ته ولې څه جوړ شو جنې په دې پاتې دې د هیوی دې لسی سره دې سره مقایسه کول شي چې د خلاصه متاسفانه بیا یو سم شي مثلا په بم باندې ورته ولسوال نو مكتبونه حالته وو. شاید دې ولسوالۍ به وي مثلا لري پرتی ولسوالۍ چې هغه ته تر اوسه لجن کوي په جمعتونو کې درس وي یا په کورونو کې درس وي، نه یې تعمیرونه ورته نه وو. نور یو اندازه مثلا د معارف لپاره کار شوی وو، نو یو شی وو چې د استادان نه وي، مسلکي استادان یې خصوصا لسانسه استادان نه وو. د خود لپاره همدغه مشکلات ډېر زیات وو. اکثر دا زموږ جنې کې به چې شپږم سمت ته لاړې بیا به فامیلونو اجازه نه ورکول چې نارینه وو استادان سره درس وي، نو په کورو به کې نه ولې ځکه دوه بلک زره څوارلس کالو پنځلس کالو ته تورسې به یې نه پرېښودلې. دغه ستونزه وه چې موږ کوشش کولی شو مثلا ښځینه استادان باید هر ولسوالۍ کې زیات شي. بیا په هماغه اساس وو چې اکثر ولسوالۍ کې موږ در معلمینو نه جوړ کړو. دا ښځه به چې دولس منه فارغ شي بیا به ته کولی شي دوی لاړ شي در معلمین ته دوه کاله یا څلور کاله در معلمین ولولي، تر هغه چې په هغه منطقه کې نو ورته ښځینه استادان پیدا شي. حتی یو وخت داسې شو چې د دوه نه به امتحان اخیستل کېدو د ښځینه وو معلمین نه په مرکز کې اصلاحات اداري او معارف په شریکه بیا به ورته ویلي تعهد به تنه اخیستو چې تاسو بېرته چې په خپله ولسوالۍ کې به درس ورکوئ تر هغې چې مثلا ښځینه معلمینې پیدا شي. او یو شی بله مو ځینې ځای کې شاید کېدای شي خیالي معلمینې به وي مثلا ځینې وختونه کې چې د تشکیل به وو یا به معلم درک نه لرلو یا به معلمه په ننګرهار کې معاش به د ولسوالۍ نه اخیستو امتیاز به د ولسوالۍ نه و. داسې مشکلات خو تا کم ودونه ډېر نه و.
بله خو ګرنی صاحب، تاسو د خپلو خبرو پر مهال یادونه وکړه چې د نجونو د پاره یو ښوونځی وو ستاسو په سیمه کې چې هغه په بام والوزول سو. موږ ته ډیری دلته اوریدونکو او همداراز موږ میلمنو یادونه کړې ده چې طالبانو تر ډیره د پښتنو میشتو سیمو د نجونو د پاره ښوونځی په بامونو الوزول یا ورته اور ورته کاوه چې د نجونو مخه ونیسي. هغه مهال هم د دې تیرو شلو کلونو پر مهال چې د دوی مخه ونیسي او دوی ښوونځي ته ولاړ نسي او پر شا پاتسي، د دوی د سیمو وضعیت پرمختګ ونه کړي. اوس چې طالبان په واک کې دي په افغانستان کې، د ښوونځیو د بیرته پرانستل کېدو په ځانګړې توګه په هغو سیمو کې چې لکه ننګرهار او داسې سیمې لکه غزنی او هلمند چې هلته طالبان دغه سابقه لري چې ښوونځیو ته اور اچاوه، اوس څومره هیله سته چې بیرته به په دغو سیمو کې د نجونو ښوونځي پرانستل سي؟
اوس خو فکر کوم چې څو ولایت کې دوی اعلان کړي چې موږ تر دولسم څخه پورې جنکۍ ته اجازه ورکړو. نور نه پوهېږم، دوی مقرره جوړوي، لایحه جوړوي، قانون جوړوي، څه جوړوي، د هغې په اساس وځي جنکۍ ته مثلا اجازه ورکوي چې دوی لاړ شي ښوونځي ته. په اطرافو کې ګمان کوم په هغه اندازه د جمهوریت وخت خلک مکتب ته تللو څه فکر نه کوم کوڅو زړه ښه کېږي چې لاړ شي. او په خپل د جلال آباد په ښار کې چې موږ ګورو یو اندازه مشکلات د ښځو لپاره شته. د مثال په ډول زه ته یو ژوندی مثال درکوم چې په ننګرهار د معرف کې، یعنی د ننګرهار د تندرې په ریاست کې، یوه ښځه چې د مرضی په نوم باندې وه، دې ماستر وه د خپل د ننګرهار د پوهنتون نه، او دا معاونه د ریاست تندرې وه په درېیم بس کې کار کولو. نو هغلته بدون دې نه چې یو معاون چې خپله بې سرنوشته وو د تدریسي معاونو دی راځي په خپله امضا دې ته مکتوب ورکړي د لیږي بېرته مکتب ته، او ورته د اختار په شکل وي چې نورې ښځې دلته کار نه شي کولی په ریاست کې. نو که تاسو کار کوئ مکتبونو کې کار کوئ، نو چې د هغې مرضي معاش سواله کېږي تقریبا نیم معاش ته نه ګرځي. یعنی فشار، تهدید، اختار اوس هم د ښځو لپاره شته. ورته وایي په ډاډ ورته وایي چې تاسو نور دلته ښځې دلته کار نه شي کولی که نه. یعنی فکر کوه چې په هغې بس کې ښځې نه پرېږدي چې کار وکړي، نو طبعا لاندې جنکۍ هم مثلا داسې تهدید سره مخ دي. فکر نه کوم چې په کومه اندازه باندې چې پخوا په جمهوریت کې ښځې په شوق علاقه باندې مکتب ته تللي او اوس لاړ شي، ځکه هغه په دې پوهېږي مثلا چې دا چا چې مکتبونه ولوسته ماستران شي، ډاکتران شي، نتیجه یې منفي ده. نو خلک نو امید شي دي نګر شي د امنیت د لحاظ امنیت په خو یوس نو د پخوان جو مکتبونه روزول شاید وزو دا کارونه کی نزان لپاره مدا کارنه کوي او مطلب خلک نو امید دي دي خلک مایوس دي خلک نو امید دي
بله او خو ګرنی سب کتاسی په دې اړه یو څو کیسې موږ ته وکړي د خپل کورنۍ د خپل ځان چې تاسو اوس مهال څنګه خپل ورځ شپې تیروي ژوند څنګه پر مخ ځي تاسو چې په خو یادونه مو کړ مخکې چې شپږ کال تاسو د افغانستان په ولسی جرګه کې کار کړی دی او د خلکو استاد پاتې سوی است اوس چې تاسو نور هغه پر مخ تک چې تاسو کړی وو یا هغه لاستراوړنې چې تاسو درلودې په خپل زحمت باندې مو ځان تر دې زرا رسولی وو هغه نور تاس نسی عملی کولای ژوند څه ډول دی
فقط ژوند زمونږ ته لکه سړی چې ژوندې مړوي هغه په دې معنی چې څوک فعالیت نشي کولای څوک چې کار نشي کولای څوک چاته ګټه نشي رسولی دی چا خدمت نشي کولای نو دا په دې معنی ده چې سړی ژوندې مړ دی نو ما خپل هم تقریبا شلو کاله ډېر یعنی ما هغه طالبان دغه اول رژیمه چې مبارزې ته شروع کړې وه افغانستان د ښځو دپاره مې وخته چې مبارزه وکړم د ننګرهار د خلکو دپاره د افغانستان د خلکو دپاره من تعلیم مکې ما سره پورې درس وویلې تقریبا شپږ کاله مې ولسي جرګه کې کار وکړ مخکې هغې نن معارف کې کار کړی وو همدارنګه په سره تعلیم کړی وو د بشر په کمیشن کې وو د امریکې غږ راډیو سره نن ډېر ځانې کې مې کار کړی تقریبا دېرش کاله مې کار کړی دی مګر اوس نن بېکار یم کور کې ناست یم او د کار زمینه اصلا نشته چې طرف هم کار چې موږ غواړو د خپل مسلک ته سم ته د کار زمینه نشته نو فکر وکړه چې زما په نظر دغه ژوند هغه انسان ته ورته دی چې سړی په ژوندوني مړ وي چې نه د ځان لپاره کار کوی شي نه د ولس لپاره نه د خلکو لپاره
بله او ستاسو په کور کې چې کوم انجونې دی او هغوی نسي کولای چې ښوونځي ته ولاړ شي د هغوی احساسات کله موږ سره شریک کړئ
زمون په کور کې اکثره جنکۍ مکتب ته تللې دي مکتب تر څنګ ځینې جنکۍ وي چې مثلا مؤسسات کې کار کولو په دولتي یا غیر دولتي مؤسسات کې کار کولو نو اکثره په کورو دي ځکه په کورو ځکه دي چې ماسي پې بندې دي کورونه نشي کولی د خپل او دولتي هم په هغه ځان کې چې دو کار کول ځینې اداره کې دوی رخصت کړي دي ورته چې مثلا تاسو هم بسانی پورې ماتالې چې کله موږ اول درکې بیا راشئ کار وکړئ نو اکثره په کورو دي ډېرې په کورو دي ډېرې کمې کار ته لاړ شي هغه کوم ډاکټرۍ کار ته لاړ شي یا مثلا معرف بخش معلمې چې ته کار ته لاړ شي
بله خو ګرنی صاحب تاسو د قانون جوړولو په برخه کې تجربه لري کلونه کلونه تاسو کار کړی دی اوس چې تاسو د ټول وضعیت ته ګورئ چې شدی ډیرای برخه اکثریت شدی پر کورونا است دي کوم چا چې وظیفې درلودي دولتي او غیر دولتي هغوی بیکاره سوي دي د دې ښکارا نتایج موږ او تاسو وینو چې پر اقتصاد باندې څومره اغیز لیدلې دي او اقتصاد ته د هیواد څومره زیان رسیدلې دي په ځانګړي توګه د انفرادي کورنۍ او اقتصادونو ته چې شدی نس کولای کار وکړي او د خپل کورنۍ سره په نفقه ګټلو کې مرسته وکي او نارینه و هم حتی وظیفې له لاسه ورکړي دي په دغه حالاتو کې داسې خلک لکه تاسو چې د خلکو استازي واست څنګه کولای شي چې له طالبانو سره خبرې وکي ورسره کښینی د خلکو ژغ ورورسوي که څه هم طالبان خبر دي چې څه ډول یو وضعیت روان دی خو تاسو څنګه کولای شي چې اوس هم د خلکو په استازیتوب له دوی سره په تماس کې پاتې شي او د دوی سره خبرې وکړي
مانه ډېر زیات اول دا خو چې دوی موږ تر اوسه د خلکو د اساس په نامه نه پیژني او موږ هم متاسفانه د دوی سره روابط نه لرو ځکه حکومت کوم مشکل چې بولسي جرګې لرلو یا د هغې تر څنګ د خلکو تبله یا هغه سوي د خلکو سره په تماس کې وو متاسفانه د حکومت د نظام سره موږ په تماس کې نه یو او دوی هم موږ سره تماس نه لري نو کله چې طالب خپله په سړک تېرېږي بخوا به په کابل کې په ډېر سختۍ به درې کونه فروشۍ پیدا کېدلې مګر نن د سړک دواړو خواوې ته چې ګورو د خلکو د کور کالي ته وتلي دي دا خلک ټول خارج ته نه ځي دا خلک مجبورې دي بېګا ته ډوډۍ نه لري نو تاسو معلومه ده چې دلته اکثر ښځو چې کار کولو نارینه خو ټول د کور مسلک پر په غاړه دی دلته اکثر ښځې کونډې وي یا مېړونه مایبشي وو معذوره وو یا مثلا لادارکه وو دیو شکل نه یو شکل د کور مسلیت تو ته ورته غاړه او متاسفانه چې دوه اکثر هم بیکاره شوی دي د پاکستان دولتي ادارات کې کار کولو دا یې نو عثمانه دي مثلا نشته هغه تر دا اول د موږ یو واسه دی د خو وزارت تشکیل دل دل څومره تشکیل هم دا سم په دوه وزارت باندې څومره تشکیل په سره والی کې څنګه په قضا کې یعنی خود خو ډېر برخه کې کار کول، مګر اوس اکثرا ټول په کورو دي. نو دی په انفرادي شکل، خصوصا د کورنیو اقتصاد هم مثلا صفر سره ضرب دی، او غیر د هغې نه خپله مثلا د خپله په ټولنه ډېر بد اثر، منفي اثر لري. چې د باندې ووځي خصوصا مازدیګر او ماښام کې، یعنی پخوا به د دوه درې کسان لیدل چې خیرات غوښتل، مګر اوس ماشومان ښځې په یو حالت دي چې څوک به د ډسکلو کش کوي، څوک به د ټکرې کش کوي. سړی خپله خفه کېږي په خپل کور کې، سړی چې مثلا ډوډۍ خوري هغه پسړی نه لګېږي، ځکه سړی چې د باندې حالت ته ګوري، وضعیت ته ګوري، وضعیت ډېر خرابه دی. او یو علت دا دی چې مثلا خارجي کومکونه په خلکو باندې نه کېږي، ورته پخوا به یو څه مثلا مرستې کېدې د خلکو سره. ژمی هم راغلی، بد یخ دی، همدا اوس یخ دی، داسې خلک شته تر اوسه په خیمو کې ژوند کوي چې دا د داخلي بې ځایه شوي خلک په جنګونو کې چې بې ځایه شو، ټوله په خیمو کې ژوند کوي، چې دوی حالت سره سم وي. ماشومان مګورو مثلا بوټان په خپو نه خپلو چې ګرځېږي، یا دغه سپیلنی دودی چې ګورو بوټي په خو نه وي. نو وضعیت ډېر خرابه دی. ښځې نه اکثره ښځې چې ګورو مثلا چادرې په سر دي، سړک په غاړه ولاړ وي، دغه حالت ډېر ځورونکی حالت دی او خلک ځورېږي ورته. نو د خلکو اقتصاد دی بالکل خرابه دی، ځکه کار نشته. چې کار نه وي، د کار مقابل کې سړی مزد اخلي، معاش اخلي. نو چې کار نه وي، معاش دې نه وي، نو فکر کوه چې د خلکو وضعیت سره خم وي. نو په دا خاطر باندې اکثره تاجران هم چې دلته ځینې فابریکې وي، خلکو کار کول کومه هغه هم کار کم شوی دی، کار نشته د هغو دپاره. نو سرحد هم تړلی، نو کمړو غل چې تراته په یو قیمت باندې ډالر قیمت ډېر زیات جګ شو. نو تقریبا یو نیم چند وړه جګ شوي دي، وریجې جګې شوي، غوړې جګ شوي دي. تیل خلکو خپل موټرې ودرول دلته، لږ تیل مثلا نه شي اخلی. ټیکسي وان چې سار نه ګرځي تر ماښام پورې مثلا ټیکسي چلوي، هغه بېګا ته خپلې پیسې نه شي پوره کولی، کمې تیل چلوي، اکثر موټرې ودرېدي. نو دغه چې حالت دی په افغانستان کې.
بله، ډېر زیاته مننه سایمه خوګیانی صاحب چې تاسو په هر اړخیز خبرې وکړې، زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړل. زما همکار صافی صاحب راته وایي چې زموږ دوهمه میلمنه سناتوره انارکلی هنریار له موږ سره د تلیفون له لارې وصل شوې ده. انارکلی جانې، ډېره مننه چې وخت مو وایستې.
مننه ژوندۍ سي، سلامونه نیکی هیله تاسو ته، وکیل ډیر قدرمن وکیله صاحب ته، یو خاص سلام افغانستان ته، زما قدرمن هیوادوالو ته ډیره مننه تاسو نه.
سلامت اوسی، او بیا هم مننه چې تاسو لمر سره په دې خبرونه کې ګډون کوي. انار کلیجانی، که تاسو لمړی زموږ اوریدونکو ته وایست چې اوس چې تاسو په افغانستان کې نه یاست، ژوند څه ډول تیریږي؟
مننه. د غربت ژوند آسان ژوند نه ده. البته لمړی وار د چې په ژوند کې تجربه کوم او ما ته ډیر سخت تمامېږي. زه فکر کوم هغه بدلون چې په افغانستان کې راغی، هیڅ افغان آرام نه ده. هغه کسان که د هیواد نه مهاجر شول او که هغه اوس هم په هیواد کې دننه دي، یعنی ټول په دې بدلون کې لویه ضربه ولید. او واضح خبره ده چې کله چې انسان بې کور بې وطن شي، ډېر سخت تمامېږي، آسان نه ده. خو بیا هم دې ته هیله مند یو چې یو ورځ دغه زمینه مساعده شي چې خپل هیواد ته لاړ شو، واقعا خپل هیواد او چې د مور حیثیت لري، هیڅ ځای خپل هیواد ته نه رسیږي.
بله، انار کلیجانی، د هندو او سیک افغانانو په اړه راته وایست چې آیا اوس هم په افغانستان کې ځینې هندو او سیک افغانان پاتې دي که ټول وتلي دي د افغانستان څخه؟
مننه. البته اوس هم یو تعداد پاتې دي، کابل ښار کې او ولایاتو کې هم ډیر کم دي، خو اوس هم پاتې دي، افغانستان کې موجود دي.
ښه، او آیا تاسو له دوی سره په تماس کې یاست، د دوی سره خبرې کوئ؟ دوی تاسو ته څه ډول کیسې کوي د خپل ژوند؟
تماس کې یو، خو هغه کیسې چې کوي مونږ متاسفانه په دغه وختو کې چې بدلون راغی او هغه هندوان او سکان چې په افغانستان کې پاتې وو، زمونږ یو د هندوانو نه ټول مطبوعات او خلک په جریان کې دي چې اختطاف شو او شل ورځې بعد خو د خلاصېدو جریان به شاید اوس نشو ملے خلاص شو ہمدا سے دعا وار زمون پا گرودوارا یا درم سال باندے نا پی جندل شوی وسلوال دے کابل پا مرکز کرتے پروان کی ننواتل کمری ما تکڑے یا حالتا چی آغا کسان چی نگہبان یا ساتون کیوئے حقوی سر حقوی لاسون پیخی وطرل حقوی سر خبر خردوانک خب ہر صورت باندے دا غا مسائلو نورتا بن پا تماس کیو او سچی دوی وای شاید سینے موارد وی دوی نشی لے یا ہر دلیل چدا خو متاسفانہ دی دوی دی وضعیت نا غیر دی داسی او حادثہ چی پی ہی گی چی پو جیریان کی کی گو لور پو دیر جزیات باندے نا پوئے گا
بلے او طالبانو دوی تا پا دی برخ کی چا زواب ویلی دی طالبانو خو ویلی وچی دوی با نور جنایتکاران نیسی نور با امنیت سمیجی نور با خلق خوندیوی اما دا اوس لکتاس چی یادوانا وکڑا هندو او سیک افغانان اوس هم پا داغ سی حالاتو که دی چی دیرائی دا افغانستان چا خد بیر پا خطر وطل او نور چی پاس دی پروغو بانی حمله دوام لری
متاسفانه زمون هیواد زمون افغانستان هیواد افغانستان یو هیواد دی چې شاید افغانان په دې ارمان وي او ځینې په دې ارمان لاړ وي دې نړۍ نه چې په هغې کې امن سوله وي او هر افغان ځان امن محسوس کړي په هر نظام کې. متاسفانه دا مشکل موجود ده. مخکې د دې نه جګړه وه تابل شل کاله که په افغانستان کې ډېر لاسته راوړنې موږ درلود چې متاسفانه تقریبا مونږ له لاسه ورکړ. خوا ته یې نامنی ډېره وه او اوس هم کله چې طالبان راغل هماغه حالت ده که په مختلفو ولایاتو کې یعنی یوازې هندوان او سکان تاسو شاهد یې چې په مزار کې یو دفتر اختطاف شو او د هغې مړی پیدا شو. همداسې بې بندوبه یعنی جنایي جرمونه هم دي او ناامني هم ده چې مختلف پیښې په مختلفو ولایاتو کې کېږي. هغه هیله امید چې افغانستان خلکو درلود دا و چې طالبان سره د سولې پروسې یو نتیجې ته رسېدلی و. هغه وخت به زموږ قوي ملي اردو پولیسو ملی امنیت و او که د سولې پروسه او نتیجې ته رسېدلی و دا به کېدای شو چې د داعش په مقابل کې د هغه تروریستي شبکې په مقابل کې دوی فعال اوسي او همداسې هغه جنایي جرمونه چې په هیواد کې کېږي شاید ځینې جرمونه د فقر نه کېږي. د افغانستان خلک یو خوا ژمی راغلو بل خوا بېکاري بې روزګاري د فقر سره ډېر مخامخ دي. ځینې غلاګانې ځینې شاید اختطافونه هم د فقر له لاسه وي د دې په خاطر چې یو څو پیسې خلک لاسته راوړي. متاسفانه کېدای شي دغه بدلون باید شو چې زمونږ شل کاله چې هغې باندې زحمت افغانان ټول زحمت ایستلی و او نړیوال مرسته کړې و هغه زمونږ امنیتي او دفاعي ځواکونه ټول له منځه لاړ او دا چې طالبان نوی واک ته ورسېدل او د دې توان بمبو نه لري د امنیتي لحاظ نه چې د افغانستان په مختلفو سیمو کې دوی افغانستان خلکو ته امنیت تامین کړي. یو خوا فقر د څرنګه چې خوږیاني خوري وویل واقعا خلک د فقر نه ځورېږي او خاصتا افغاني ښځې هغه ښځې چې په شل کاله جګړه کې افغانستان کې یعنی څلوېښت کاله جګړې کې تن یوازې شل کاله نه دوی بې سرپرست شوې د کورنۍ سرپرستي غاړې ته لري او دوی کار کول اوس بېکار بې روزګار پاتې دي او د دوی لاسونه به چا ته اوږدي وي یعنی ډېر سخت حالت ده. بل دا چې هغه مرستې چې بشري مرستې چې افغانستان سره کېږي او ځینې توضیح شوي دي زموږ غوښتنه دا ده چې په دې کې د دې په مدیریت او اداره کې باید هغه ښځې ته ونډه ورکړي چې ښځې کار وکړي هم د کار زمینه ورته مساعد شي او نور دغه بشري مرستې باید افغانستان خلکو ته عادلانه توضیح شي. هغه کسان چې مستحق دي زه فکر کوم چې مستحقین به ډېر وي اوس هغه کسان چې په دغه درې تقریبا درې میاشتو نه ډېر شوې چې ذخیرې هم درلود هغې ورنه مصرف شي کار نه ده روزګار نه ده طبعا خلک ډېر مشکل سره مخامخ دي. خو بیا هم وایم چې مونږ ټول افغانان د دې په ارمان پاتې شو چې افغانستان د نورو هیوادونو په شان یو امن هیواد وی. مهم دا نه ده چې د اقتصادي لحاظ نه د هر افغان د ژوند سطح څومره لوړ وه، لیکن مهم دا ده چې هر افغان حداقل خپل درې وخت ډوډۍ درلود او خپل هغه کالي چې مناسب دغه مناسب یو نارمل ژوند درلود چې خپل شپه ورځ به تېرېده. متاسفانه د دې په ارمان پاتې شو او زه اوس هم ډېره ناامیده یم دې وضعیت نه. او کله چې خلک ګورم هغه کسان هغه ځوانان چې ځان وژنې کوي، نن ما یو ویډیو ولید واقعا هغه ځوان چې یعنی تروسه پورې خپل جړه نشم نیولی، هغه ځوان چې ځان وژنه یې کړی و او په ویډیو کې لیدي چې زما پختې او زړه او هر څه زما د وجود غړی چې یعنی اوس چې کولی شي چې د استفادې وړ وي هغې خرڅ کړي او د هغې پیسې زما کورنۍ ته ورکړي چې کورنۍ خپل ته ډوډۍ یو څه برابر کړي. یعنی ډېره دردناکه ده، دا درناکه ده چې یو مور او پلار خپل ډیر نږدې یعنی اولاد مور پلار ته د زړه ټوټه ده هغه خرڅوي د دې په خاطر چې نور ماشومان دې وږي نه مړه نشي. ډیر سخت ده چې یو ماشوم لس کلن لوی سړی ته په نکاح ورکوي د دې خرڅوي په نکام نه نکاح خو د اسلامي شرعي او مدني قانون له لارې نه جواز نه لري خرڅوي د دې په خاطر چې کورنۍ ته ډوډۍ برابر کړي. افغانستان ډېر سخت حالت سره مخامخ ده، فقر او ناامني دواړه سره مخامخ ده. زه غوښتنه لرم نړیوال نه چې بشري مرستې باید د افغانستان خلکو سره وکړي او دا بشري مرستې عادلانه توزیع شي افغانستان خلکو ته.
بله انار کلیجانی، که د نجونو د زده کړو برخې ته راسو، آیا سیکانو او هندوانو نجونو په کابل کې ځانګړي ښوونځي درلودل که دوی عادي ښوونځیو ته تللې او خپل زده کړې کولې، او دوی اوس هغه کسان چې په افغانستان کې لا پاتې دي د دوی نجونې څنګه کېږي؟ دوی خو د ښوونځي نور تړل شوي دي، دوی به څه کوي؟
مننه. البته خاص ښوونځی چې د هندو او سکانو ته وو په کابل او جلال آباد ولایتونو کې وو، او دا ښوونځی تقریبا یو کال کېږي چې بند شوی دی. د دې په خاطر هغه پیښه چې په 2000 مارچ کې ګوردوارا باندې وشول، یو تعداد ډیر مهاجر شول، یعنی دا مکتب وتړلی شو. اوس هم هغه نجونې چې پاتې دي یا ماشومان چې پاتې دي ټول د درس نه محروم دي متاسفانه، او دا واقعا یو لوی ستونزه ده. تعلیم یو اساسي حق ده سې نجونې د سالکانو ته ده، خو لیکن هندوان او سکان د دې په خاطر چې دینی اقلیت دي دینی لګه کوي دي او دوی همیشه ستونزه سره مخامخ و او مخامخ دي. او یو خو امنیت ده، یو شخصي امنیت ده چې هر د هیواد هر وګړی هر ماشوم هر ښځه باید ولري چې متاسفانه دوی نه لري. دا یو لویه ستونزه ده چې دوی ته لویه مانع ده او دوی ته واقع شوی ده چې دوی ښوونځیو ته لاړ نشي.
بله، او تاسو مخکې په خپلو خبرو کې یادونه وکړه چې دا لومړی ځل دی چې تاسو په خپل ژوند کې کډواله سوي یاست، د خپل هیواد څخه بل ځای ته کډه سوي یاست. په کته سم موږ ته وایست چې تاسو خپل زده کړې په څومره زحمتونو سره کړې وي، او بیا په دې شلو کلونو کې چې تاسو کار هم کړی دی، د دغه پرمحل باندې تاسو له څومره ستونزو سره مخامخ شوي واست، او اوس تاسو څه ډول فکر کوئ، څه ډول احساس کوئ چې آیا تاسو ته داسې ښکاري چې هغه ټول هر څه یعنی لاړل نقش بر آب سول؟
بېل شک دا فکر راځي. مونږ په ډېر زحمتونو باندې درس ویل. افغانستان کې تابن جګړه ده او جګړه تابن په مختلف عرصو باندې تاثیر لري، خاصتا په عامه پوهاوي باندې چې زموږ ځینې هیوادوال اصلا په دې باندې نه پوهېدل چې هندوان او سکان د افغانستان اصلي اوسیدونکي دي. مونږ همیشه زما ته همیشه دا یو سوال ده چې بلاخره زه څوک یم. خو دا ستونزې مو درلود، لیکن بیا هم دې ته هغه و چې مونږ زحمت وباسو خپل هویت لپاره خپل شناخت لپاره خپل هیواد کې باید کوشش وکړو تلاش وکړو. زه طبعا زه د یو کورنۍ نه یم چې البته که فامیل ته وګورو زمون په فامیل کې شاید زه لومړنۍ د هندوان او سکان کې لومړنۍ جلی وم چې سیاست کې راغلی یم او سیاست کې مې سیاست ډګر کې وم او فعالیت مې کوه په افغانستان په تاریخ کې. او دا ډیر آسان نه و یوازې نورو هیوادوال خاطر نه زمون په خپل قوم کې ډیر لوی ستونزه وه. دوی اصلا هغه د ناوړه دودونه او رسم رواجونه همیش د دوی باندې حاکم وو او دوی د انجونې درس کار بالکل عیب ویله چې دا یو لوی عیب ده. لیکن زما مور او پلار زه دوی نه مننه کوم چې واقعا دوی ټولو سره مبارزه وکړه چې د دوی انجونې د الکانه په شان درس وایي تعلیم وکړي او پر هر عرصه کې چې دوی د دې توان لري او کولی شي کار او فعالیت وکړي چې بالاخره زه سیاسي ډګر ته راغلم. یعنی د دوی ملاتړ و. زه تقریبا کله چې سناتوره هم شوم ډیر په سناتوري کې هم د ستونزو سره زه مخامخ وم. جنسیتي تبعیض په خپل قوم کې یوازې یعنی جنسیتي تبعیض و او همیشه دوی د نجونې کار او تعلیم عیب ګڼله خو بیا هم مو مبارزه وکړه. نه وای تاسو ته ووایم چې دا ذهنیت لږ لږ ایجاد شو چې یعنی انجونې هم کولای شي یعنی زمونږ په قوم کې چې دوی درس وایي کار وکړي او بالاخره فعال اوسي. کله چې ماشومانو نه پوښتنه کول خبریالان تلل یا نور زمونږ مسلمان هیوادوال دوی نه پوښتنه کول چې تاسو څه غواړئ وشوئ دوی به یې له زه غواړم انارکلی شم. یعنی واقعا دا ذهنیت ایجاد شو لیکن متاسفانه حالات باعث شول چې هر څه صفر شي او زه ډیر خپل هیواد ته یعنی ډیر خفه یم خاصتا کله چې زما امنیتي او دفاعي ځواکونه یادیږي او اوس هیڅ شی نشته. زه ډیر جګرخونه کیږم خو په هر صورت باندې زه غوښتنه لرم طالبانو نه چې دوی باید که غواړي دوامدار نظام ولري دوی نشي کولای هغه ارزښتونو نه تیر شي چې موږ په شلو کالونو کې درلود. دوی ښځې حقونو دینی لګکیو حقونو ته باید احترام قائل شي او دوی ته حق ورکړي نظام کې. که دوی ته حق ورنه کړي د دوی نظام به اصلا دوام ونه کړي او خلک د افغانستان خلک په دې شلو کالونو کې مختلفو تبعیضونو سره مبارزه کړی څه دینی تبعیضونه او څه ژبني او څه قومي و. سمه ده چې ستونزې وې په دې هکله لیکن مبارزه شوې ده. بیا هم که دوی غواړي د دوی نظام حاکم وي د افغانستان ټول خلک حق لري انجونې حق لري چې درس وایي. اوس په افغانستان کې په مختلفو ولایاتو کې مختلف چلند کیږي. هرات کې اجازه ورکوي چې درس وایي لیکن ستاسو د انجونې امنیت موږ نه نیسو. بیا هغوی باندې ښوونځی تړي. یعنی دا هغه برخوردونه چې افغاني ښځې او انجونې سره چې ډېره دردونکې ده. افغانستان یو لوی باغ ده چې په هغه کې ښځې نارینه اقلیتونه څه دینی دي څه قومي دي څه مذهبي دي د افغانستان یو واقعیت ده. څوک هر نظام چې دغه واقعیت ونه مني هغه نظام نه پاتې کیږي. لیکن متاسفانه زه ډېر دې ته جګر خون یم چې همیشه د افغانستان خلک دغه بدلونونه ضربه لیدلی ده. ولې افغانستان یو هیواد ده چې هر لس کاله پنځه لس کاله شل کاله وروسته نظام بدلون مومي هر څه چې لاسته راوړنې دي هغه صفر سره ضرب کیږي. یعنی دا یو واقعیت ده خو ځینې سیاسي مسایلو باندې ډېر نظم ځینې ډېر تریخ واقعیتونه موږ لرو متاسفانه چې دغه باعث شوی ده چې موږ ضربه ووینو متاسفانه.
بله انارکلی جانې تاسې وویل چې یو شمیر افغانان په دې لانه پوهېدل چې افغان هندوان او سیکان د افغانستان اصلي اوسیدونکي دي او د ځینو خلکو چلند تاسې اړ استلاس چې فکر وکړي چې بل آخره زه څوک یم. بیا وروسته چې تاسو خپل فعالیت پیل کړ، آیا فکر کوئ چې تاسو په حضور سره د سیاسي ډګر کې تاسو په وجود سره آیا کوم تغییر راغی؟ خلک دې ته آماده سول چې دوی باید وپوهیږي چې سیکان او هندوان د همدې هیواد اوسیدونکي دي، افغانان دي او له پیړیو پیړیو څخه د دغه ځای دي؟
بله بله شکه، اوایل کې کله چې زه سناتور شوم، مخکې د دې نم زه بشري خپلواک کمیسیون کې یعنی وسیع فعالیت مې درلود. لرو پرتو سیمو ته تلم، ولایاتو ته تلم، خلکو سره، دینی علماو سره مونږ برنامې درلود د ښځو د حقونو په هکله. او هلته هم کله چې نوی تلم یو حساسیت پیدا کېده، لیکن هغې نه وروسته یعنی تقریبا یو درې څلور ورځې یا دویم وار چې تلم واقعا هغه برخورد بالکل چینج کېده. د دې په خاطر چې یعنی ځینې ډېر ما باندې اعتماد کول، کله دوی په کلي کې کوم ستونزه درلود، کورنۍ ستونزه، د ښځو ستونزه وه، یعنی ما ته ډایرکټ دوی زنګ وهله، یعنی ما باندې ډېر اعتماد کوله. هغه وخت چې زه سناتور شوم، اول ځینې زمونږ ځینې هیوادوال به کله چې ما ته لیدل وای، هو ډېر ښه شو چې یو هندي، یعنی زمونږ په هیواد کې هندي، یعنی ډېر لطف نه دا خبره کوله، لیکن بیا هم هندي خطاب کېدو. خو مختلف عرصو کې حضور د لګکیو، خاصتاً دینی لګکیو چې همیشه د تبعیض، د ناوړه چلند قربانیان دي، دا کېدای شي چې ډېر تاثیر ولري. بې له شکه دا تاثیرات درلود زمونږ په سنا کې یا مشرانو جرګه کې، یعنی مختلف ذهنیتونه و د مختلفو ولایاتو نه سناتور صاحبانو. لیکن زه ټولو نه مننه کوم، مشرانو جرګه ماته یو ډېر یو داسې په کور بدل شو چې واقعا ټول زما په صداقت او زما په هغه باندې احترام درلود. یعنی زمونږ فضا ډیره صمیمي او ډیره ښه فضا وه، یعنی دا زمینه مساعده شوې وه او دوی دې ته احترام درلود چې واقعا هندوان سکان زمونږ اصلي اوسیدونکي دي، افغانان دي. همداسې بې له شکه که حضور ونه لري، طبعا دا ذهنیتونه ډېرې جدیږي او دا ذهنیتونه باعث کیږي چې مونږ تسلی افغانان ونه وایو. مونږ بیا هم وایو سمه ده چې